باشید. نوری صاحب خوش آمدین.
بله آره شما این را تاسونه مننه قدر من آوریدون که یه بلخ پروانه پایل شوه تر نه بجو دوام که ویدخ پروانه پا دو همه نیمهی که دو اونیز پروگرامونه در تخ پرو دی اساسی و بشری حقون و جون پشی بو که آوری چه ده امریکا متحد و ایالتون و لمرسندو و هیوادون و غوخته دی چه ده افغانستان لستانو شو کدوالو سر مرسته و کری لهغو استانو شو کدوالو سر چه له پاکستان پا دی ورسته و که افغانستان تللی داغ بهیر دی جمی پا دری و میاشتو که هم در اول شویده مخیلی دی چه دی خبروانه بشپر معرفی و کم خبروانه دی افغانستان او نلی دی سات پا مهم خبرونه سر پیلو په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه د نورستان په دوه ولسوالۍ کې نن پنځمه ده چې جګړه روانه ده. پاکستان د چهارشنبې په ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې د هېواد جګپورې ډیپلومات به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په کنفرانس کې برخه واخلي. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې پنځه تنه د دوو عیسویانو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې نن پنځمه ده چې جګړه روانه ده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته تیر ماښام د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل.
طالبانو درې نفر وژل شوي دي او اته نفر زخمیان دي. هماغه د طالبانو له خوا نه چې په یو کور باندې راکټي برید شو په هغې کې یو څلور نفر زخمیان دي او ښځې او ماشومان دي.
طالبانو تر اوسه د دواب په ولسوالۍ کې دوی ته د اور اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند د ناوې ولسوالۍ قومي مشرانو اعلان کړی دی چې دوی به له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د ناوې ولسوالۍ قومي مشرانو د هلمند له والي حیات الله حیات سره په لهکرګاه کې پرون وکتل او له والي څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې دوی په ولسوالۍ کې د دولت مخالفو وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي. د هلمند والي د ناوې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې روان تصفیوي عملیات به تر ناوې پورې هم ورسیږي. د ناوې ولسوالۍ شاوخوا ډېرې لارې طالبانو بندې کړي دي. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ایټالیا د ایمرجنسی روغتونونو د خدمتونو د پراخېدو غوښتنه وکړه او د دې روغتونونو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې دولت په دې برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. اشرف غنی تیر ماښام په کابل کې د ایټالیا د ایمرجنسی روغتونونو له استازو سره په ارګ کې وکتل. د ایمرجنسی روغتونونو استازو د جن پانیک او ایمانویل نانینی وویل چې دوی غواړي په لنډ راتلونکي کې په پنجشیر کې یو شل بستریز روغتون پرانیزي. د ایتالیا په مرسته په افغانستان کې د ایمرجنسی شپږ څلوېښت روغتیایي کلینیکونه او دوه روغتونونه یو په کابل او بلهکرګاه کې فعاله دي. په دغو روغتیایي مرکزونو کې زر افغانان او پنځوس بهرنیان کار کوي. پاکستان پرون په رسمي ډول اعلان وکړ چې د دې هېواد جګپوړی ډیپلومات به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کنفرانس کې برخه واخلي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ویکاس سواراب وویل اسلام آباد تایید کړه چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم جګپوړی سلاحکار سرتاج عزیز به د ډسمبر په درېیمه او څلورمه د آسیا زړه په کنفرانس کې ګډون وکړي. د آسیا زړه په کنفرانس کې د افغانستان د پرمختګ او امنیت په اړه بحث کېږي او یو شمېر هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د هند صدراعظم نریندرا مودي به دې غونډې ته ویناوې وکړي. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې پنځه تنه د دوه عیسویانو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. شهزاد مسیح او شامه ام بی بی په 2014 میلادي کال کې په پنجاب کې د یوې ډلې له لوري د کفر په تور ووهل شول او بیا د قهر وړو برید کوونکو له لوري د خښتو په بټۍ کې وسوځول شول. د محکمې دا پریکړه په پاکستان کې د عیسوي ټولنې لپاره یوه بېسارې کامیابي ده. تر دې مخکې چارواکي له دې ویرېدل که چیرته د مسلمانانو د دې ډلې پر ضد پریکړه وکړي پیاوړې اسلامي ډلې به په قهر شي. د تروریزم ضد محکمې په لاهور کې پرون همداراز اته تنه نور د دې پیښې په تړاو په دوه دوه کاله بند محکوم کړل او محکمې درې نوي تنه نورو ته برات ورکړ. ایران د اسرائیل دا تورونه بې بنسټه وبلل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو شمېر غړي د ملکي الوتنو له لارې د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې لیږدوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي دانیل دانون دا تورونه د سهشنبې په ورځ په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړل. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال استازي غلام حسین دهقاني پرون وویل په لیک کې یو ځل بیا یو لړ بې بنیاد تورونه پرته له کوم دلیل له زما پر هېواد د عادت له مخې لګول شوي دي. دهقاني همداراز د اسرائیل دا تور رد کړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړو یې سرغړونه کړې ده. دې مسلې ته هم د اسرائیل په لیک کې اشاره شوې ده. تمه ده چې د سوریا او اوکراین کړکیچونه به په موسکو کې د روسیې د صدراعظم دمیتری میدویدف او د نړیوال سره سلیب د مشر ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. د میدویدف مطبوعاتي دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له مشر پیتر مورر سره په غونډه کې به د نړۍ په مختلفو سیمو کې د بشري بحرانونو په اړه خبرې وشي. له موسکاو څخه مورر درې ورځنۍ کتنه په داسې حال کې کوي چې په تیره بیا په سوریه کې جګړو د سره صلیب او ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو ادارې ډېرې منابع ځانته ځانګړې کړي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د چهارشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې پر دې خبرې وکړې چې د جګړو په سیمو کې ملکیانو ته په څه ډول کیدای شي بشري مرستې ورسول شي. مرستندویو ادارو د سوریې محاصره شوي حلب ښار ته ډېر پام اړولی. د دې ښار په شمالي برخه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده، له 2500 ډېر کسان له لومړنیو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري. او هغه کس چې د برېټانیا د پارلمان غړی وژلی و په عمري حبس محکوم شو، 53 کلن توماس میر د جون په میاشت هغه مهال جو کاکس ووژله چې په برېټانیا کې له اروپایي ټولنې سره د پاتېدو یا وتلو په اړه ټول پوښتنه کېده. توماس میر یو 40 کلنه کاکس د چړې په ګزارونو وژلې وه. کاکس هغه څوک و چې د دې لپاره یې مبارزه کوله چې برېټانیا په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو اوري د خبرونه پاته برخه هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې خبرونه کې اوري د امریکا متحده ایالاتونو له مرستندوی هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان له ستنو شوو کډوالو سره مرستې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویان وی له پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر د ژمي په موده کې درولی دی.
په دې درې میاشتو کې موږ وکولی شو چې د منابع له جامع جهاني نه ترلاسه کړو تر څو دا پروګرام بیرته ادامه پیدا وکړي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق د ګډې اجرایي کمیټې غړي امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له تور څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو او نورو بندیزونو د لرې کېدو وړاندیز به په دوه درې ورځو کې ملګرو ملتونو او دغه راز د امریکا متحده ایالاتونو ته واستول شي.
قرار است که دمی شب و روز دمی دوستی روز آینده قطعی روان شد.
په افغانستان کې خزو پوړاندې تاوتریخوالی د پیښو په اړه په غور کې په کم عمر د یو واده شوې نجلۍ په اړه یو تفصیلي راپور لرو.
مکناته خورد بودن که بیخی نه فهمیدن که مهر بدادن، بلولک بودن که مهر بدادن.
دوه ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دا ځل په افغانستان کې د یوې میلې په اړه نور معلومات ترکو.
کلوخاکه خو مونږ خپل په ولایت کې مشه کوو. میزان میاسو کې زیاتره شروع کیږي. ډېری د شپې له طرفه ده. هغه کسان دغه مسولیت په غاړه اخلي چې دیندار ووسی، مونږ گزار ووسی.
د امریکا متحده ایالاتونو له مرستندویو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان له ستنو شوو کډوالو سره مرستې وکړي. له دغو کډوالو سره واشنګټن په خپله د لسګونو میلیونو ډالرو ژمنه وکړه. د امریکا له دې کومک سره د روان میلادي کال له پایله تر اوسه په بشري برخه کې د دې هیواد مرستې څه باندې 210 میلیون ډالرو ته ورسېدې. احمد شیبری نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ پر ټولو هیوادو غږ وکړ چې د افغانستان لپاره په بشري برخه کې د ملګرو ملتو غوښتنه له پامه ونه غورځوي. ملګرو ملتو له هغو کډوالو سره چې افغانستان ته په وروستیو کې ستانه شوي دي د مرستو هیله کړې ده. امریکا له خپل لوري له دې کډوالو سره د نږدې 40 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. واشنګټن د دې ژمنې اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې په کابل کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرحات ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو د ستونزې له امله یې د پاکستان له حکومت سره موافقه کړې چې د افغان مهاجرو د ایستلو لړۍ د ژبې په مخه ودروي او له کابل سره هم په خبرو دي چې موافقه ترلاسه کړي.
په دې درې میاشتو کې موږ وکولی شو چې د منابع له جامع جهاني نه ترلاسه کړو تر څو دا پروګرام بیرته ادامه پیدا وکړي. نو ځکه د افغانستان دولت سره خبرې اترې کې لګیا وو. هیلم دا دی چې مونږ یا منابع ترلاسه کړو او یا د دولت مونږ یو ځای وکولای شو چې د بینالیوالو ملکونو ته د اپیل د درخواست مون یو ځای به ولور کو. یعنی شرط عمده دا دی چې پیسې او امکانات باید پیدا شي ترڅو دا پروګرام ادامه پیدا
کړي. یو ان ایچ سی آر اټکل کوي که مرستې دوام وکړي په ژمي کې به هم شاوخوا درې لکه راجستر شوي افغانان افغانستان ته ستانه شي. د روان کال له پیل راهیسې تر درې لکه اتیا زره ډیر راجستر شوي افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. افغان چارواکي وایي چې افغانستان ته د ټولو ستنو شویو کډوالو شمیر نږدې یو میلیون ته رسیږي. امریکا له خپلو تازه مرستو نږدې شل میلیونه یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو عالي کمیشنری ته ورکوي تر څو له هغو ستنو شویو سره چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د سرپناه، د کور د وسایلو او د ژمنیو لوازمو مرسته وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د واشنگتن نورې نږدې شل میلیونه د خوړو نړیوال سازمان ته ځانګړي شوي تر څو د افغانستان ختیځ ته له ستنو شویو سره بیړنۍ مرستې وکړي. همداراز له هغو کسانو سره کومک وکړي چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د ملګرو ملتونو له تور لسخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو وړاندیز به تر دو یا درې ورځو پورې د ملګرو ملتونو او د غرض متحدو ایالاتونو ته واستول شي. دا خبره د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ سولې د موافقې د تطبیق د ګډې اجرایوي کمیټې غړي کریم امین ازادي راډیو ته وکړه. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې دغه لړۍ باید انتیزه کړي. عباد الله حنانځی په اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د تطبیق ګډه اجرایوي کمیټه وایي چې پر ګلبدین حکمتیار د بندیزونو د لرې کولو د کمیټې کار پای ته رسیدلی دی. د دغه کمیټې یو غړي کریم امین د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو رسمي وړاندیز به تر دوو یا هم درې ورځو پورې د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا او نورو اړوندو هیوادونو ته واستول شي.
ګډه کمیټه خپل کارونه کوي او د بندیزونو د لرې کولو کمیټې کارونه هم تکمیل شوي دي. هیله لرو چې حکومت د بندیزونو د لرې کولو وړاندیز رسمن د ملګرو ملتونو سازمان او متحده ایالاتو ته واستوي. زموږ د معلوماتو له مخې دغه وړاندیز به په نږدې شپو ورځو کې واستول شي.
ښاغلی امین همداراز د دغه کمیټې د کار له ځنډېدو اندېښنه وښوده. نوموړی همداراز وایي چې د سې شنبې او چهارشنبې پر ورځو یې په افغانستان کې له خپلو زندانیانو سره هم لیدلی دي. د هغه په خبره د دغه لیدلو هدف د زندانیانو د لیست جوړول دي. ښاغلی امین وایي د دوی لومړني معلومات ښیي چې په پلچرخي، باګرام او یو شمېر نورو زندانونو کې د حزب اسلامي 2600 کسان بندیان دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په یاده کمیټه کې د حکومت د استازي اکرم خپلواک نظر هم واخلو، خو هغه له نظر ورکولو نه ډډه وکړه. څه باندې یو میاشت مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو او د تطبیق لپاره یې د یوې کمیټې په جوړولو هوکړه وشوه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی صالح محمد صالح ټینګار کوي چې کابل ته د حکمتیار د راتګ لپاره د زمینې برابرولو لړۍ باید تیزه شي، ځکه د هغه راتګ به نورو وسلوالو مخالفانو ته یوه ښه بېلګه وي.
اوس زموږ غوښتنه دا ده چې زر تر زره دغه کوم مشکلات چې دي او دغه د مخې نه لري شي، نو د حکمتیار راتګ دا د نور مخالفینو لپاره یو ښه لاره کېدای شي او د مخالفینو اعتماد د افغانستان په اوسني نظام پیدا کولی شي.
د خغلی صالح په خبره وسلوالو مخالفانو تل دا ټینګار کړی چې افغان حکومت خپلواک نه دی او له افغان حکومت سره د بین الافغاني خبرو په پایله کې د حکمتیار یو ځای کېدل به د افغانستان پر حکومت د وسلوالو مخالفانو د باور د زیاتېدو لامل شي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
در امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو او اوریده ازادي رادیو خبرونه اوس اوریده مخام تر او بجو دوام کوي.
د افغانستان مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزارت خبرداري ورکوي چې کچیر مخدره مواد سره جدي مبارزه ونه شي پراتونکو کال کې به د روغدو کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسیږي. د دې وزارت اداري مرستيال د غراز ټینګار وکړ چې د جګړې په څیر د کوکنارو کښ او د مخدره موادو قاچاق هم په افغانستان انتپل شوي دي. له بلې خوا د عامې روغتیا او د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزارتونه له مخدره موادو څخه د استفادې د مخنیوي په برخه کې د رسنیو رول هم مهم بولي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي هغه هیوادونه چې په افغانستان یې جګړه تپلې غواړي چې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د قاچاق له لارې افغانستان له تباهي سره مخ کړي. د دغه وزارت اداري مرستيال سید فیصل حسیني د چهارشنبه په ورځ د ټولنیز خوندیتوب په برخه کې د رسنیو د ملاتړ په نامو ناسته کې ټینګار وکړ چې رسنۍ خلکو ته په دې اړه د پوهاوي ورکولو په برخه کې ښه رول لوبولی سي.
نن زموږ ځوان محصلان تر پلونو لاندې شپې ورځې تیروي. لس کاله مخکې موږ 3 میلیونه معتادان نه درلودل. که ګډه مبارزه وکړو یقینا چې بریالي بسو. لکه څنګه چې پر افغانستان جګړه دښمنانو تحمیل کړې ده، مخدره مواد هم تحمیل کړي دي چې شایي راتلونکی کال دا شمیر 5 میلیونه کسانو ته ورسیږي. او موږ به ونه سو کړای چې له 40 زره روغتونونو سره هم د هغوی مخنیوی وکړو.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت پوینه په افغانستان کې په مخدره موادو د روغدو کسانو شمیر 3 میلیونه تنو ته رسیږي، هغه شمیره چې ټکان ورکون کېده. که څه هم له مخدره موادو سره د مبارزې او د عامې روغتیا وزارتونه وایي چې د معتادینو د راټولولو لپاره یې زیاتې هڅې کړي، خو ډیری خلک او کارپوهان په دې باور دي چې په یاده برخه کې د حکومت لخوا جدي کار نه دی سوی. اوس له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت غواړي له عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د معتادینو لپاره په هیواد کې د روغتونونو شمیر زیات کړي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي له دخنیاتو ګټه اخیستل یوه بله ستونزه ده چې بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کوي او د وخت په تېرېدو سره ناروغ په مخدره موادو روږدي کېږي. د دغه وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای راتلونکې اونۍ په کابل کې د قیلونونو د راټولولو کمپاین پیلوي.
تازه مو پریکړه کړې چې د شنبه په ورځ له پولیسو او لوی سرنولۍ په مرسته قیلونونه راټول کړو، ځکه چې تاسې وینئ ډېری ځوانان له تنباکو او دخانیاتو نه استفاده کوي چې دا د دوی راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د عامې روغتیا وزارتونه له رسنیو تمه لري چې د مخدره موادو د زیاتېدو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په پام کې ده چې د روږدو کسانو د مخنیوي په هدف په واردونکو تنباکو باندې هم مالیه زیاته کړي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو بدیل زعفران ښودل شوی دی. د افغانستان زعفران په تیرو 3 کلونو کې پرله پسې د کیفیت له نظره د نړۍ د ښو زعفرانو مقام ګټي. خو آیا زعفران به د کوکنارو ځای ونیسي؟ ملګري ملتونه وایي چې د زعفرانو حاصل په 2 ولایتونو کې چې دا بوټی زیات کرل کیږي کوکنار یو څه کم کړی دی. عصمت سروانی نور جزئیات وړاندې کوي.
زعفران چې د نړۍ تر ټولو ګرانه بوټی دی، په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې کښت زیات شوی او دا هیله ورسره پیدا شوی چې بالاخره به د کوکنارو ځای ونیسي. د هر کیلوګرام زعفران بیه د 200 او 300 ډالرو ترمنځ ده. سره له دې چې دغه بوټی اوس د افغانستان په ګڼو ولایتونو په چیره بیا هرات کې کرل کیږي، خو لا یې هم د کوکنارو د تولید پر کمښت اغیز نه دی کړی. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم د افغانستان د تریاکو د کاروبار ارزښت د کال 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خو له دې سره سره په افغانستان کې د زعفرانو کښت په ډېرېدو دی او تر ټولو مهمه لا دا ده چې د افغانستان زعفرانو په نړۍ کې ښه نوم ګټلی دی. تر ټولو زیات زعفران په ایران کې کرل کیږي، خو د کیفیت له پلوه د افغانستان زعفران په نړۍ کې لومړی مقام لري. د آریانا زعفران شرکت رئیس بشیر احمد رشیدی وایي چې له هېواده د باندې د افغانستان زعفرانو ته تقاضا خورا ډېره ده. د شرکت له ترکیې رانیولې تر فرانسې، هند او متحدو ایالتونو پورې بېلابېلو هېوادونو ته زعفران صادروي. د زعفرانو په تولید کې ښځې په ځانګړي ډول زیات رول لري او د محصول ښځو ته د کار زیات فرصتونه برابر کړي دي. د آریانا زعفران شرکت د پاکینګ یا بسته‌بندۍ مسؤول خورم رسولي وایي موږ د زعفرانو په کښت په دې هم زیات خوښ یو چې ښځو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د زعفرانو حاصل عموما ښځې ټولوي او ورپسې پروسه هم د دوی له لوري پرمخ بیول کیږي. زعفران لږ تر لږه 2000 کال پخوا په اوسنی افغانستان کې کرل کېدل. دا بوټی وچ اقلیم، زیارکشو کروندګرو، خو یو څه ښه ماشین آلاتو یا هم پیسو ته اړتیا لري. په اکتوبر کې د زعفران د حاصل ټولول پیلیږي او مخکې تر دې چې ګلان یې مړاوي شي په درو اونیو کې بشپړی شي. کارګر د ورځې نږدې 10 کیلو ګلان ټولوي او په هر کیلو 15 افغانۍ ترلاسه کوي. افغانستان اوس د کال 4 ټنه زعفران تولیدوي، خو ګاونډی ایران د کال 200 ټنه حاصل اخلي. رشیدی چې دفتر په هرات ښار کې دی، وایي په تیرو 2 کلونو کې د زعفرانو حاصل د خلکو پر اقتصاد ښه اغېز کړی دی. نړیوال بانک اټکل کوي چې په هرات ولایت کې 6000 کروندګر د زعفرانو پر کښت او تولید بوختي، او د ملګرو ملتونو وروستي ارقام ښیي چې تیر کال په هرات او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښت لږ شوی دی.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د سهار 8:21 دقیقې دي. سبا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې تر اوسه په دې هیواد کې په زرګونو ښځې په ګوټ ګوټ کې په ورځني ډول له تاوتریخوالي سره مخامخې دي. ځان وژنه، ځان سوځول او زندي کول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې معمولي پیښې دي چې تر ډېره له جبري ودونو او یا په کم عمر کې د واده کولو څخه سرچینه اخلي. په غور ولایت کې د یوې کوچنۍ نجلۍ د ژوند تریخ ژوند په اړه د ازادي راډیو همکارانو مصطفی صدیقي او عبدالقادر غفوري یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
بی بی اسما لا په ځنګو کې و چې تر دې د څو کاله مشر هلک په نوم سو. دا اوس پوس و چې شاوخوا 14 کاله وړاندې د غور ولایت د مرکز فیروزکو په لفرانو سیمه کې په یو زړه خټین کور کې پر دې څه پیښ شوي وو. تقریبا هر څه د دې د تمې او غوښتنې خلاف سوي. هم هغه ورځ چې د خپلو خپلوانو د زوی په نوم سو، او هم هغه ورځ چې په 15 کلنۍ کې پرې راغله.
زه په زانګو کې وم چې میړه ته یې ورکړم. کله چې غټه شوم په ځان پوه شوم خپل شی او کین لاسونه مې وپیژندل. هلک له ایرانه راغلی و. زه ساته تللی وم چې اوبه راوړم. هغه زه ونیولم او هلته یوې خونې ته یې بوتلم. هلته چې څه وشوه بیا وروسته هلک بیرته ایران ته ولاړ او وی ویل چې هغه ته بله ښځه وکړي او بله ښځه یې ورته وکړه.
بی بی اسما ازادي راډیو ته وویل هغه کس چې ټاکل شوی و د دې د ژوند ملګری سي له ایرانه پیغام ورته لیږلی چې نورې په کار نه ده. د اسما مور هغه وخت مړ شوی و چې دا لمه شومه و. له پلار څخه یې اوریدلی چې خسرګنۍ یې څو پسونه او غوایی د مهر په ډول د دوی کور ته راوړي وو، او ویلي و چې 1,00,000 افغانۍ ارزښت لري. اوس چې د هلک کورنۍ بهانه کوي او کارونه یې په زړه نه دي، د بی بی اسما په خبره هغوی شاوخوا 50,000 مهریه بیرته غواړي. کورنۍ پیچلې ستونزې او شخړې د دې سبب سوی چې بی بی اسما او پلار یې د فیروزکوه ښار یو بل خټین او غریبانه کور ته ولاړ سي، څو یوه موده د ژوند له کړاوونو پر قرار سي. خو دا کار هم نسی کولای دوی تسکین کړي او تشویش راکم کړي.
ویره ویره ده نو. زه بی مور وم چې داسې شوم. لومړی خدای او دوهم پلار مې زما تر شا ولاړ دی. بل څوک نه لرم.
کاش نشدم ما مادر دار خواهر دار نه بی مادر فتش بنج نه اول خدا دیم نمی بده پشتو کاز نزل.
دا غم او درد یوازې د بی بی اسما پر کور نه دی. د دې په څیر سلګونه نور انجونې یوازې په غور ولایت کې ژوند کوي چې په ماشومتوب کې له خوښۍ پرته بل چاته او په ډیرو مواردو کې د دوی د پلرونو او حتی نیکګانو په عمر نارینه ته ورکول کیږي. د بیلګې په ډول د روان کال په جولای میاشت کې څه باندې 50 کلن ملا سید محمد کریم له یوې شپږ کلنې نجلۍ سره واده وکړ. د انجلۍ کورنۍ وویل چې د دوی لور ملا تښتولې وه، خو سید کریم ادعا کوي چې دا شپږ کلنه نجلۍ د ته ډالۍ سوې وه. د قضیې له ټولې پیچلتیا سره بالاخره ملا ونیول سو. نوریا نوید په غور ولایت کې د هغو 25 شوزو مشره ده چې د شوزو د حقونو مدافعین دي. نوری ازادي رادیو ته ویل چې د غش پښکلنی انجلۍ ته د عدالت خوښتنه کړې ده او خوشاله پدې ده چې انجلۍ اوس د امن په کور کې ده. دا میرمن وایي د درې کلن فعالیت په ترڅ کې په غور ولایت کې تر سلو ډیر د جبري او تر قانوني سنکشت عمرونو د ودونو قضیه یادښت کړې دي.
دختر
ته شې ته حل نه ستې کې څنګه اجازه تکمیل کړه به شکه اوره بشوار ده مشن مې ویني کې هیڅ انجلی نست دلته چې 14 کاله پوره کړی وي او بیا میړه تور کړی وي ټول ماشومان دي لدرې ورځنیو څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې مثلا یو شل کلن درې کلن انجلی نکاح کوي او یا 15 شپېته کلن سړی شپږ کلن انجلی ودوي ما
65 کلنۍ مې دختر 6 ساله رورته مې کوي هیڅ سنین دای سنونو هستن
یوازې په اگست میاشت کې میرمن نوید د کښت عمر ودونو یو ولس پیښه ثبت کړې دي. دا یو قضیه داسې بیانوي.
اس یکی از قومندانای مناطق ولایت غور بوده و او اس په خوله به یک نفر دیگر داده به این میدان بوسکشی.
د غور ولایت یو سیمه ایز قومندان خپل اس یو چاته ورکړ چې د بوسکشی یا اوزلوبي په میدان کې لوبه وکړي. په میدان کې د اس په شماتیږي. د اس خوند لوبغاړي ته ویل چې تاسو ما د اس سم ساتنه ونه کړه او یا دې سم لوبه ونه کړه. همدا د دې لامل سو چې لوبغاړي خپل کوچنی لور د اس خوان تور کوي. دانجلې شاوخوا یو کله نه و
ډاکټر به تقریبا یک ساله بوده.
میرمن نوید په غور کې د یوې بلې درې کلنې ناوې کیسه کوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې په 14 کلنۍ کې سر پرې سو.
څه ساله بوده اره شو درسته ول جوان سو یو کسل د خانه یو کس دیګي کوي میته
درې کلنې انجلې واده سو د بادغیس جوند ولسوالۍ ته یو بلسو یو ماشوم کله کولای سي حتی یو ساعت د بل چا په کور کې تیر کړي خو سرګنې مجبور سو هغه بیرته د پلار کور ته راوستل او وی ویل چې دا ډیره کوچنی ده موږ یې نسو ساتلای بل اخره تر کلونو ورسته هغه راغله او انجلې یې نکاکړه کله چې د انجلې پلار هڅه کوي خپل لور خپل کور ته ملمنه کړي او پایوازي وکړي د هغې خسرګنې اجازه نه ورکوي ورسته د دې پلار ته احوال ورکړل سو چې راسه لور دې خپل سر پرې کړی دی په داسې حال کې چې د غور عدلي تیب وشودل چې د هغې سر بل چا پرې کړی دی
د غور د شوزو چارو رئیس معصومه انوري حمله میرمن نوید سره هم ژغیده. میرمن انوري د کښت عمر او یا اجباري ودونو د دلایلو په اړه له ازادي راډیو سره ژغیدلې ده. دا وایي ناسم دودونه کمزوري اقتصاد او د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی هغه څه دي چې لا اوس هم نارینه خپل ځانونه د شوزو واکداران بولي. اوس هم په غور کې یوه ښځه د حد ته نه ده رسېدلې چې پر ځان باور پیدا کړي او وپوهېږي چې کم حقونه لري. دوی لا اوس هم ځانونه د نارینه و تر لاس لاندې ګڼي. په غور کې د زرګونو وسلوالو کسانو حضور چې امنیتي چارواکي غیر مسؤل وسلوالي ډلې بولي یو بل ستونزه ده چې په دې ولایت کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د ارزونې مخه ډپ کړې ده. د روان کال په ترڅ کې د غور په غلمین سیمه کې د رخشانې په نوم یو انجلۍ په ظالمانه ډول سنگسار سوه. نوریا نوید وایي له دې پیښې سره د سیمې په کچه ناعدلانه او مرد سالارانه چلند شوی دی.
هلک چې پلویان درلوده یوازې په درو ووهل سو. خونجلی چې هیڅوک نه درلوده یوازې بې وزلې پلار یې و. نو هغه یې په دردونکي ډول سنگسار کړه.
دا هغه دردونکي بیلګه ده چې په ځانګړي ډول په غور ولایت کې د شوزو د وضعیت یو تریخ حقیقت شي. میرمن نوید له ټولو ګواښونو او خبرداریانو سره سره ژمنه کړې چې په کلکه به د شوزو ملاتړ او د هغوی د حقونو دفاع ته دوام ورکوي. دا وایي د غور د شوزو او انجونو د حقونو لپاره مبارزه په قربانۍ ارزي.
څو ځلې خبرداري راکړي، څو ځلې راته ویل سوي چې که ادامه ورکړم تا به هم په دې ستونزه اخته کړو چې سلګونه کاله په زندان کې ورسته سي. خو زما خبره دا ده چې زه ځان قربانوم څو د راتلونکو نسلونو ښځې او نجونې قرباني نه سي.
په غور کې په کم عمر د یوې واده شوې نجلۍ د تریخ ژوند په اړه تفصیلي راپور مو واورېد. ازادي راډیو د غږ ثبتونکي ماشین ته هم اکثره وختونه اوریدونکي ټلیفون کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي په وړاندې د پیښو او د غرض د پیښو په اړه خپل نظرونه څرګندوي. څو دو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
وا کله دغه چې ما څه خانه د نو کومه کونه چې مګلا په حکومت کونه چې ګوره مثال حکومت په دبر او کاغذ دی چې نه مثال دی چې نه بعد حکومت چې حکومت خالد نه د ملکان هم دغه وشي مشته راه هم وشي ژر هم ونه چې باید د ښځو د ماشومانو سره
د افغانستان تقریبا شپېته سلنه انسانانو اقتصادي وضع کمزورې ده، نو بالاخ دوی نشي کولی چې د خپلو کوچنیانو اکمالات وکړي یا روزنه وکړي یا د کور دپاره یو ژوند برابر کړي. بار چې ډېر کوچنی وي یا ډېر کم وي په مزدوري او خواري پسې واستوي هغه د بل چا تر لاس شي، بالاخ محتاط شي، کار څه شي، نو دوی تر دې منځ بې سواد او بې تعلیم هم پاتې شي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه کوی شئ چې خپل نظر راسره شریک کړئ. د ازادي راډیو ته کوی شئ پیغامونه راواستوئ د افغان بیسیم 803 شمېرې له لارې. او د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې نن پنځم د جګړه روانه ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو درې کسان په دې وروستیو جګړو کې وژل شوي او اته نورې ټپیان دي. د هلمند ناوې ولسوالۍ قومي مشرانو اعلان کړی دی چې دوی بل امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي، او د هلمند ناوې مشرانو ته هم سیمه ییزو چارواکو ډار ورکړی چې روان تصفیوي عملیات به تر ناوې پورې هم ورسیږي. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ایتالیا د ایمرجنسی روغتونونو د خدمتونو د پراخېدو غوښتنه وکړه. پاکستان د چهارشنبې په ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې د هیواد جکپوړی ډیپلومات سرتاج عزیز د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کنفرانس کې برخه واخلي. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې 15 تنه د دوو عیسویانو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. ایران د اسرائیل دا تورونه به بنسټه وبلل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو شمیر غړي د ملکي الوتنو له لارې د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې لیږدوي. تمه ده چې د سوریا او اوکراین کړکیچونه به په موسکو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتر میدویدف او د نړیوال سره صلیب د مشر ترمنځ خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. او هغه کس چې د برېټانیا د پارلمان غړی وژلې و په عمري حبس محکوم شو. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یې سیمه ییزو نړیوالو موضوع را اخلو. تهران واشنگتن ته په داسې حال کې خبرداری ورکړی دی چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو شمیر مهمو څوکیو لپاره داسې ګمان کسان نومولي دي چې له ایران سره د ښو اړیکو پلویان نه دي. خو د ایران مذهبي مشر چې واشنگتن ته خبرداری ورکړی د ټرمپ د حکومت په اړه محتاطانه نظر ورکړی دی. احمد شیبری نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای خبرداری ورکړ که چیرته امریکا پر ایران لګولې بندیزونه تاسه کړي ایران به انتقام واخلي. خامنه ای د امریکا د استازو جرګې د تیر اونۍ د رایې اچولو په جواب کې دغه خبره وکړه. استازو جرګې ویل دي چې پر ایران باید د بالستیک توغندیو او د بشري حقوقو څخه د تیریو له امله پخوانی بندیزونه تمدید شي. خامنه ای پرون په تهران کې پر امریکا انتقاد وکړ او ویل
تخلف های متعددی کردن، یکی دو تا نیست،
ډیر سرغړونې کړي. یو دونه دی تازه دغه د لسکلن بندیز تمدید دی که چیرته دا وغځول شي پرته له شکه چې له ګډ تړون څخه د سرغړونې په معنا ده. دوی باید پوه شي چې اسلامي جمهوریت په خامخا د هغه په وړاندې غبرګون ښکاره کړي. خامنه ای زیاته کړه چې له اټومي تړون څخه باید د ایران د ملت پر ضد د فشار د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه شي. واشنگتن ویلی دی چې دا بندیزونه له اټومي تړون سره ارتباط نه لري، خو تهران وایي چې همدا بندیزونه هم د اټومي تړون له روحیې سره په ټکر کې دي. د امریکا استازو جرګې تیره اونۍ پر ایران لګولې بندیزونه چې له 1989 کال راهیسې لګیدلې دي د لسو نورو کلونو په مخه تمدید کړل. د استازو جرګې پریکړه باید د سنا او د ولسمشر اوباما له لوري د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې تایید شي تر څو قانوني بڼه خپله کړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ له بریالیتوب سره د ایران د اټومي تړون په برخه کې هم شکونه پیدا شوې دي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر مهال او تر هغه مخکې له ایران سره اټومي تړون د امریکا په زیان بللی و، خو خامنه ای وویل چې تر اوسه د امریکا د نوي حکومت په اړه قضاوت نشي کولی.
خبریاست.
یو ساینس پو وایي د مځکې یوازې زر کاله عمر پاتې دی. نامتو برټانیایي فزیک پو سټیفن هاوکینګ باور لري چې انسانان یوازې زر کاله نور په مځکه ژوند کولی شي. د انډیپندنت برټانیایي ورځپاڼې د راپور له مخې پروفیسر هاوکینګ چې د فضایي علومو په برخه کې پراخې څېړنې کړې د مځکې کورې ته د ورپیښو خطرونو یادونه وکړه. ویل چې ممکن د یوې ناڅاپي اتومي جګړې یا د مصنوعي جنټیکي ویروس د خپرېدو له کبله پر مځکه د ژوند امکان له منځه لاړ شي. پروفیسر هاوکینګ پخوا هم ویلي و چې که بشر ټکنالوژي سمه کنټرول نکړی شي خپل نسل به پرې له منځه یوسي. د په آکسفورد پوهنتون کې د وینا په مهال له خلکو وغوښتل چې پاس وګوري، ستورو ته ځیر شي، نه لاندې خپلو پښو ته، چې منظور یې مځکه وه. دغه برټانیایي فزیک پوه همداراز پر انسانانو ژغ وکړ چې د خپلو راتلونکو نسلونو د ژوند لپاره فضا ته زیات سفرونه وکړي. د دا وړاندوینه هم وکړه چې شایي یو ورځ انسان د جاذبې د انرژي پر اساس د بینګ بانګ اثر ته ستون شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میرمنو په وړاندې د ټولنیز تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان محترم اوریدونکو ته خپلې نیکی هیلې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سیرات صاحب، په افغانستان کې د شوز په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالی څه دی؟
اجتماعي تاوتریخوالی د دې یو اجتماع زیږنده ده چې اجتماع د په اصطلاح دنیا ته راوړي او په اجتماع په منفی تاثیر د ښځو په وړاندې دا د اجتماع نه زیږنده اخلي. اجتماع کې هر هغه کلتوري او یا دغه منطقي په سطحه باندې د خلکو په ذهن کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې منځته راځي هغه نو مختلف دي، ځکه چې یو قبیله د بلې قبیلې نه، یو ولایت د بل ولایت نه توپیرونه لري. ولې په مجموع کې مونږ هغه تاوتریخوالو ته به اشاره کړو چې کوم زموږ او ستاسې په ګران هیواد افغانستان کې هغه مروجه دي او هغه ښځو ته چې کوم آزار و اذیت ور پېښېږي دغه په رابطه باندې مونږ او تاسې باید لنډ اشاره هغه ته ولرو، چون د وخت ضیقیت دا تقاضا نه کوي چې مونږ په تفصیل سره وغږیږو. یو خو زموږ تر څنګ الحمدلله نن سبا هغه قانون د منع خشونت زموږ سره دی چې دغه په هکله باندې تقریبا 22 مادې دي، هغه عمده عمده ذکر شوي دي. ولې نن سبا هغه بعضې تاوتریخوالی دی چې هغه ته اقل پام اوریدلی دی په غوالو کې او اوس تقریبا هغه د برجستوالی په حال کې دی. خو به هر حال اجتماع آزار و اذیت که اقل کوره وي که له کوره بهر وي باید دته موږ او تاسې یو تفکیک ورکړو کوم آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په کور کې د ښځې په وړاندې مثال کې که موږ د سیامي خوګورو جامع ته جامع چې کله یو طفل په دنیا راځي نو خاصتا دوه یا درې نجونې پرله پسې راسي بیا د فامیل ورته خوشحاله نه وي. اجتماعي تاوتریخوالی هغه دا ده چې که یو ښځه د تحصیل یا د تعلیم په مرحله کې او یا فرض مثال خپل وظیفې ته ځي هغه کله کوره وزي زبان دی نو د خلک په اجتماع کې د ته چې کوم درد رسېدې ښځې ته یا کوم اذیت رسوي هغه طبعا سترګې دي، سترګو له ټولو نه هغه شدید درد چې یو ښځې ته رسي ډېر په عمیق کتل یو ښځې ته او یا فرض مثال کنایه و تعریزی خبری کول خپل مابین کی سره خبری کی ولی جانب مقابل بل څوک وی او یا د خپل حرکتونو دسی او حرکت انجامی چې هغه اصلا دغه نارینه و ته په هغه وخت کې دغه پشان باندې نه وي. یعنی مونږه کوی سو چې دسی حرکات لفظی د زبې حرکات د سترګو حرکات د لاس حرکات دغسې موارد چې په اجتماع کې کله پیښیږي ښځو ته په داسې اړوند کې مونږ زیات آزار و اذیت رسوو. مثال موټر کې د دې خلکو د دې قشر یا ناسته یا ولاړه یا که گزیدل یا هغه چې کیږي موټر نه نو په دغه الفاظ یا په سترګو یا په حرکاتو باندې مونږ دوی ته د جامعه خلک د ته آزار رسی. نو په دې اساس باندې دا د جامع هغه نادرسته او غیر فرهنګي او غیر تحصیلي ټولنه ده چې ښځو ته په دې هکله باندې اذیت رسی.
ډیره مننه سیرات صاحب. افغان میرمنې له کوم ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
لکه ما چې مخکې اشاره وکړله همدغه د زبې حرکات دي د سترګې حرکات دي او خپله جسمي حرکات دي او کنایوي او تعرضي یعنی دا الفاظ استعمال د ښځو په وړاندې د ښځو په څنګ کې چې تیریږي دا آزار و اذیت په اجتماع کې ډیر زیات دی او همچنان په اجتماع کې دا هم زیات دی چې کله مثال یو کس په یو احتیاط باندې هغه مبتلا وي نو غواړي خپله کورنۍ په دې باندې په احتیاط باندې مجبوره کړي هغه که فرض مثال د سګرت له طریقې چلم له طریقې نسوار له طریقې یا دغه نور بوس فیلي کوم مواد مخدره او دا شان چې راوتلي دي حتی الکولي دا هم یو اجتماعي بده پدیده ده چې زموږ خویندې په دغه ناروا او ناوړي آزار و اذیت کې سره مبتلا کیږي د خلک.
سیرت صاحب، هغه افغان میرمنې چې له ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي ستاسو دفتر ته راځي، په دې اړه دی خپل څه وایي؟
کوم خویندې او کوم خلک چې په دغسې آزار و اذیت باندې سره مبتلا کیږي د دې د حل لپاره زموږ کمیسیون ته چې مراجعه کوي طبعا دا ښه موقع ده چې اول ستاسې رادیو تقریبا نړیواله رادیو ده او خلک ټول برنامې اوري. هغه خلک چې ته نه دې مرجع نه خبر دي یوغو چې راځي دلته شکایتونه کوي په دغسې مواردو کې شکایتونه ثبتیږي لکه څنګه چې تاسې خبر یاستئ په سارندوالۍ کې دې له خاطره یو موینیت اوس جوړ سوی دی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو موینیت جوړ سوی دی. نو مونږ دغسې خویندې چې کله آزار و اذیت وینې مونږ یې ثبتوو ولی اصلي د پیګر د قضیې له خاطره مونږ دوی دغه عدلي ارګانونو ته رهنمایي کړو چې هلته لاړ سي خپل شکایت ثبت کړي او د هغوی له طریقه چون مکلفیت د هغوی دی د هغوی له طریقه بیا دغه موضوع پیګیري کیږي که چیرته جرم په اساس د همدغه قانون د باندې خشونت چې نن سبا مروج دی په دې قانون کې د دغه کټګوریانو کې و موضوع تعقیب عدلي کیږي د هغه سره بیا هغه قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي قضایي ارګانو دوی په هکله باندې بیا تصمیم نیسي سره.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د اوبو باندې بس پر لاس
کړی. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجی است. سیرت صاحب، تر دا مهاله چې تاسو دفتر ته په دې اړه کومې دوسیه راغلي څومره حواله سوي دي؟
د دې پکله باید دومره اشاره وکم چې کمیسیون د خپل ایجاد نه تر اوسه پورې په دې قضایو کې ډېر عمده عمده او ښیښې لاسته راوړنې لري. خو متاسفانه چې موږ د مثال په ډول چې نمونه مونږ دلته ویلی ولی د دې سوال په هکله باندې ښه بو چې موږ یې نمونه راوړی ولی الحمدلله مونږ تر ډیر ځایه پورې په دې موقع کې رسیدګي کړې ده او خلک په اداراتو کې په مکتب کې په تحصیلی مراجعو کې ډیر دغه خشونت کم سو دی، فضا د صمیمیت او د خوالی په طرف ته امیدوار یو چې یو خله طرف زموږ جامعه هم خپل حقوق د نورو انسانانو حقوق دا درکې، یو بل دغه نوې معینیت چې په لوی سرندولۍ کې ایجاد سوی دی دوی نه هم دغه تقاضا لرو چې په جدیت سره اقدام وکړي چې تر هغو پورې دغه شومه پدیده زموږ د ملک نه خپل ټغر ټول.
د وروستۍ پوښتنې په توګه سیرت صاحب، د هغو میرمنو د معلومات لپاره چې له ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي، باید د خپلې ستونزې د هواري لپاره کومو ادارو ته مراجعه کړي که لږ معلومات ورکړئ؟
زه خپلو دغو خویندو ته او میندو ته زما عرض دا دی که چیرته تاسې په دغسې یو حرکت مثال مخامخ سوی یا تاسو دغسې آزار و اذیت در ورسیده، په اول قدم کې ستاسې په خدمت کې لوی سارندولۍ کې چې معینیت دی من خشونت جاسی او ریاست دی سارندولۍ هلته موجوده ده، په دارالامان کې او په ولایتونو کې هم سارندولۍ مراجع دی رسیدگی دی داسې جرمونو ده، اول قدم کې هلته مراجعه دی وسی خپل شهرت هلته ثبتیږي، جانب مقابل چې کوم مدعلیه دی به پیغه صورت کې که چیرته سارندولۍ کې موضوع بررسی او ونه څېړل سوله د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون د دوی په خدمت کې دی، دوی دې راسي دلته د خپل عرض وړاندې کړي چې موږ په دغه تاریخ باندې سارندولۍ ته لاړو ولې جانب مقابل هغه جلب نه سو د هغې موضوع نه څېړېږي هلته، نو موږ د دې خلکو په خدمت کې یو او د همیش لپاره یو.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. نن پر یوه داسې میلې او خړو غږیږو چې د افغانستان په لریو پروتو سیمو کې ډیر رواج لري. خای تاسې هم دا ډول میلې کړي وي او کوم نوې کړي حتمی د چي پاړه بمو یو څا ورېدلې وي.
کلخه خو موږ خپل په ولایت کې مشکو میزان میاسو کې زیاتره شروع کیږي ډیری د شپې له طرفه ده. هغه کسان د مسولیت په غاړه اخلي چې دیندار ووسی مونږ گزار ووسی
ځکه دی دا کچالو فصل څکل پوښتي بیا د مرګري سر راټولېږي او لوټیک دي او مینس کې بیا لرګي او لرګوی ته ور ورته کوي او چې کله ور واخیسته نو بیا دا الوګان خپل باندې لکه جوش کړی
ملګری راټول شوی شپږو نفرو کله چې مازګر ټیم ورزو هغه خلکو د کچالو تیرويستو د لوټي اند سي بیرته راته ټپول نو یا ویل سي دا مال ګراړو یا وچه مړی راوړی دا نو څو کسان لاړل دا شهر تیار کړ کله چې ورزو هیڅ مست هغه انګار پاتې دا چپړ کړی باندې سي وړي یا دانه مې
په نننې خبرونه کې موږ د الوګانو پر میلې یا کلوخه کې غږیږو. دا میله او خواړه یوازې بزګران او شپانه جوړوي چې په افغاني ټولنه کې زیات شهرت لري. د ژوند په شیبو کې دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کلوخه یا کلوخی دغه راټولیدنی نوم دی چې پکې یو شمیر ځوانان راټولیږي او د خاورو کلکی لوټی راټولوي او له هغوی د بامبوټۍ په شکل ګردن غرې جوړوي چې ټول په لوټو پوښل شوی وي او په مینس کې اور بلوي. کله چې لوټی ښې ګرم شي بیا پکې کچالو اچوي او په ډیر کم وخت کې پخیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالحکیم فاضلی وایي چې کلوخی یا کلوخکه د افغانستان د دودیزو خوړو څخه دی چې په افغانستان کې سلګونه کاله مخینه لري.
نوموړی وایي
یکی از غذاهای بسیار سابقه دار قدیمی محلی در افغانستان رواج است که در مناطق
دا ډیره پخوانی غذا ده چې د افغانستان په سرحدي او مرکزی سیمو کې ډیر رواج لري او دا داسې خواړه دي چې کوچیان او بزګران ترې ډیر استفاده کوي. دا هم له کچالو جوړیږي او کله کله له چرګ څخه هم استفاده کیږي. شبلی چې یو له ډیرو مشهورو عالمانو او فلسفانو څخه و هغه هم له کلوخي یا کلوخه کې څخه استفاده کړې وه. داسې کیسه ده چې شبلی له یوه حاکم سره مباحثه وکړه او حاکم چې کله بې ځوابه شو نو هغه ورته وویل چې زه د کلوخۍ کارونه لري کوم. په ګرجستان کې یو هوټل شته چې د دری ستوریز کلوخۍ هوټل په نوم یادیږي چې د کلوخۍ په شکل جوړ شوی. کلوخۍ خواړه هم پکې موجود دي او ډیر تاریخي ارزښت لري
و به نام عظمی قدامت تاریخی غذای کلوخی دوجه میچله.
د خاغلی فاضلی په خبره چې کلوخی په اوس وخت کې ایوازې کچالو ته نه دی ځنګړی شوی، اوس وخت کې چرګ لبلبو او بوی هم پکې پخېږي. د کابل اوسیدونکو عبید الله وایي چې کلوخه کې یو ځنګړی خوند لري خو په هر سیمه کې رواج نه لري. نوموړی وایي
کلوخه که خو موږ خپل په ولایت کې همیشه کوو، میزان میاسو کې زیاتره شروع کیږي ډیری د شپې له طرفه. ده هغه کسان دغه مسؤلیت په غاړه اخلي چې دیندار اوسي، مونځ گزاره اوسي، ځکه دوی یو هغه کوم اصلاح ورکړې ده په دې مناسبت یو برکت پکې اوسي. او بعضې هلکان دي، شوخ هلکان دي، طبیعتا چرګان د مسایګانو سره راپټوي، نو هغه خو بیا طبعا نشي کولی چې خپل کور ته ویسي، حلالوي سره بیا به سپینوي. هغه هم دغسې لکه ده کوم څه کچالو کوي په هماغه رقم یو سیستم دی، بیا هم دا چرګ پکې ږدي، بیا په هماغه کوټه راورانه کې په بیلې وهي، بیا یې پرېږدي. هماغه هم ورته ویلی سو کلوخه که خو د چرګ کلوخه کورته وایي هغه ته بعد لګنه بیا د سره کینی مالګو د شیان نه وړي، سره په ګډه یې خوري، خپل مجلس جوړوي. لږ مخکې ما ته مې د ماما زوی زنګ راوهلی و، نو دغې پنجشنبې ته دعوت کړی ما خاص د کلوخه کې لپاره.
دی وایي چې که څه هم د کچالو خوند به ښه نه وي خو په کلوخۍ یا کلوخي کې پاخه شوي کچالو ځانګړی خوند لري. د پغمان اوسیدونکو سبحان الله وایي چې دوی د کلوخي میله داسې جوړوي.
کچالو معمولا اولس قسم اصلا پخیږي، خو بهترین خوند په کلوخي کې ده. ځوان دونلکان نیم چت ونان راځي او ځکه حتی مشتان را سره ده شوق ده. بس را دی او ځکه کیګو پټای چې شو در شوی کنه د لوټه پکې جوړ شوی کنه تقریبا 1 کیلو نیم کیلو نن لوټه په دغه اندازه من لوټه راوړل پرمان اسې اول قطار یو متري بیا دائم داسې ورو ورو له کمو کمو کنه سره پوري سره کې بیا ورته دونه کې مورې پریدو بیا هغه مورې سپرته خاص او خاص پله خاشاک لرګي را چو کنه بیا دا ور پکې بلو تقریبا یو ساعت کرته نیم ساعت کرته لا زیات د کې ور سواد سپیش د لوټه کې سه راشي هي چې دا غراله تقریبا بده کې امن کچالو اچو بس دا برته قلخي پم د کچالو باندې ور چپکاو خار پېښین خې په بیل باندې ټپ ټپ کو کله خې دا نیم ساعت تیر شه بیا لدن یو قسم تخت پورته کې چې تخت پورته بس کچالو باخښې ودی هغه خوند کچالو په هیڅ قسم کچالو کې نشته دا برګر مرګ د شان بازار باندې که بدلم که هغه داس خوانده لري. مثلا بوی هم په لمدر اتا که تاو هچو دلته بخیگی شین بوی خام لون اسکروش کو کلک چی بخید خوراک نی هغه چ په لمدر اتا که تاو کو او کی د پد خلخه کی بخیگی او جوش کړي او گه هم په کی بخیگی خام گه په تو لتو که تاو کو په لمدر اتا گه هغه چ په کی واچو هم هغه بخیگی ډیره خوانده ور راځي او چر کم د کلمه د شانتی باسو خشته کړي ورجه په کی واچو ورجه خو ډیره کم راځي خیر مزه سره برابرې گن فقط لګ مساله لګ بس وچ مرچی نانا د شان شلون بیر سره بهترین میله بهترین خواندور هاي د اطراف انده کاردم سکل مونږ دوه ځله کړی تر سپوري یو ځله دی ولون سره یو ځله مونږ هم د خپل خران میرا سره دوه سره مو
دی وای چی په خوا با په کلوخی کې یوازې کچالو پخیده مگر اوس دوی چرګ هم پکې پخوي. د لوګر اوسیدونکو شریف الله احمد زیبی وای چی دوی د کچالو سربیره په کلوخی کې جلغوزي هم ور اچوي او پخوی
په خپل باندې دا کچالو فصل څکل پوښتې بیا د مرګري سره راټولېږي او لوټیک دی او مینس کې بیا لرګي او ماغ لرګو ته ور ورته کوي او څکل ور واخیست نو بیا د الوګان په خپل باندې لکه جوش کړي الوګان بغیر لغړ نه دا پخېږي او بیا مرګري بندار ور باندې جوړي غپ شپ او کیسه سره کوي او د الوګان خوري بیا منګه دي زنغوزو بندارم جوړم د زنغوزو غټي دي د اغه ممدغه سیستم دا خو منتها اغه ته صرف لرګي چول کیږي هغه بیا لوټین ګرچا په نو نه کې خدل کیږي ور بلیږي کله چې انګار جوړ سو د زنغوزو غټي ور باندې چول کیږي بیا چې کله دا پخېسي د زنغوزي بیا په ډېر اسانۍ تیروځي مرګري قربانې گپ شپ هم لګې پټی سارې هم ورته ویلې بس کدی احمد بو دی محمود بو داسې هر یو پټی نو پنځه شپږ لس داسې کچالان اخیستل او دا هم سره جمع کول دې بیا دکانان مغه کوي اجازه ای وی کنه مطلب د غلا کوم مسله نست ک کل حق بیا ته جوړو.
د لوګر اوسیدون ک محمد خطاب د خلکو اړوند خپل کیسه کوي او هم د چرک بخولو طریقه راته روخانه کوي.
نوراز منګا دا کولخ په ډیر شاخ پوخ ک ډیر ملګری راټول سی شپږو نفرو کله سی مازګه ټیم ورزو هغه خلکو دا کچلو تیرويست دا لوټي اند سی برته راته ټپول نو یا ویل سی دا مال ګراړو یا وچ مړی راړو دا نو څو کسان لاړل دا شهر تیار کله سی ورزو هیڅ شمس هغه انګار پاتې دا چپړ کړی وانه سی وړي یو دا نه نو پرخای یو وخت بل مونږ سی په خو غل مغال سره کنه دا ور یو بلته شند خلکو کالې تور باز سو دی کې وس وس د لا کالې سی کله دا چر واخلې کی پریمینځي بیا د دې ناس کې په خلو ټکی دي چې هغه لټه سونه شړیږي لټه پدې سي دغه وینه کپری دي د لټه جذبوي د خامدو ته نفر دي چې خام پات سي دا ټول بیا په خېږي بیا په داور کې منډي دا چر کپ کول کی کپ تنور کی خلخک کی پوسټه کې ترجمه دا کی او چې د سیخ په خېسه سمول بیګنس دا پور کې منل ساوي کې په داش کې پوسه
د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې د کلوخي په میله کې د هر کس کار معلوم وي هغه زیاتوي
کلوخه مونږه د دې ته کچلو کباب وایو چې کله مونږه میلې ته ځو معمولا په شمالي کې او په مشرقي کې د افغانستان په مختلفو ځایونو کې دود دي د دې کې دوه درې خواند دي یو خواند په دغه جوړولو کې ور کې هیزم راټولولو کې اما دند کلچ میله کې برابر سم دي ته ور بلول او دا کچالو منظم کول دي دا ځنته یو مهارت غواړي یو خدا خواندي بل به دغه ورانولو کې چې هر څوک ورانی او راځي هر څوک لوټه په لغته وایي او په بیل باندې وایي او بغمن خورا چې دا یو بل خواند کلچ دا بیرون را باسي او یو ټکایي او پاکي او هغه بیا پوکایي او بیا راځي دا سپینۍ خوري دا یو بل میله ده نو دې کې دوه درې خواند دي د شمالي خلکو کې بامیانو کې ډیر زیات دا په سمت شمال کې د افغانستان په قطغن سیمه کې او په ترکستان سیمه کې همدار رقم د افغانستان مرکزی سیمو کې د کابل مرکزی زون کې اصلا دا میله د کچلو میله ده بیا وروسته بده کې بوهیم په منځ کې اچي خموده د دې بیخ او بنیاد له کچلو شروع شوی ته نور خلک تجربه وکي ابوهیم خپل اصلي خواند ورکه بل رقم نوې خواند پیدا کړي او شیرین غوندې خواند پیدا کړي
د کوثر په خبره چې دا ډول دودی زمیلي او خواړه باید د مړکی دوه لګواخ وشغول شي او هم یې په اړه فولکلوري کې چیړنې وشي ترڅو خوندي پاتې شي او راتلونکي نسل ترې خبر شي.
درنو اوریدونکو د دودیزو میلو او خوړو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او کچیر کوړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
شو بنگړی پری می دل ناز جانا نه مات شو بنگړی پری می دل ناز